السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات در اورو. د پنشیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت واستوال یو بل ته لاس په ماشه شوی.
پنشیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور طرفو څخه زموږ ځواکونه رسیدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي.
د کابل هوایي ډګر کې لا هم ګڼه ګوڼه شته او نظم ګډوډ دی.
سړک په سر باندې خلک پراته دي. هغه نه ختی هوایي د ځکه یې
غزنی کې یو ګرځنده روغتیايي مرکز جوړ شوی دی.
موږ د عام روغتیا د ریاست د ګرځنده کلینیک جوړېدل ستایو. د غزنی
برطانیا د افغانستان په اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. طالبان وای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. ایران په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او د روغتیا نړیوال سازمان وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولای افغانستان ته روغتیایي تجهیزات واستوي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د برتانیا سکای خبری چینل ته ویلي دي چې امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید غواړي، نو د طالبانو ځواب منفي دی ځکه دا د دوی لپاره سره کرخه ده. شاهین وایي چې امریکا له ټاکلې مهلت وروسته هم پاتې کېږي، نو معنا یې دا ده چې اشغال ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امریکا او برتانیا د اګست په 1 افغانستان او نو ځینو د کاربای ناوړه عواقب ولري، خو ښاغلی شاهین په دې اړه چې احتمالي عواقب به څه وي جزئیات ورنکړل. له دې مخکې ویل شوي و چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر څخه وغواړي چې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو مهلت تمدید کړي. لدې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې له 1 لک زیات کسان له افغانستانه بهر تلیږدول شوي دي. ښاغلی بایدن چې تیره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه وینا کوله وویل چې دا کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارتر الوتکو کې ایستل شوي. ولسمشر بایدن وویل دا پروسه به لا چټک کړي او د ملي امنیت تیمه پر دی غور کوي چې د اړتیا په صورت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استلو مهلت چې د اګوست 1 د وغځوي تر څو له دې هیواده ټول امریکایان، نور بهرانیان او هغه افغانان چې ژوند په خطر کې دی ووزي.
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو استل بګران او دردون کې کاروي. د دومره ډیرو کسانو د استلو صحنه چې پر تلویزیونونو یې وینو دردون کې او زړه ماتون کې دي. د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي.
بایدن زیاته کړه چې د امریکا پاوز د خلکو د وټلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. طالبان وایي د بغلان ولایت بنو په لهسار او د سلاول سوالي تصفیه کړې دي. د طالبانو مخالف ولسی پاتونوالو 13 ادا وکړه چې د سیمه له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ایزو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دې سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د دې سرچینو په وینا دا دوه ولسوالۍ چې د پنچیر په شمال کې پرتې دي څو ځلې د طالبانو او د هغو د مخالفینو ترمنځ لاسپلاس شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنچیر دروازو ته رسیدلي. په بیان کې راغلی دی چې د سالنګ لار خلاصه ده او طالبانو پنچیر کلابند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنچیر کې د طالبانو له مخالفینو سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. احمد مسعود چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت مشري کوي هم ویلي دی چې خبرو تلیواله دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان پنچیر ته ننوځي دای به پر وړاندې ودرېږي. د جرمني پاوز وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نخته پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پاوز په یو بیان کې چنن خبر شویل چې په دې نخته کې ناپیژند وسلوال امریکایي او جرمني ځواکونه او افغان ګاردان ښکېل وو. ورسره د جرمني پاوز روښانه کړ چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو یو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف شوی دی. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو څو ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کیږي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم اووه کسان وژل شوي وو. ایران د افغانستان د کرکیچ پر ښکېلو خوا وغه کړی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او وایي په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده په تهران کې یوې ټلویزیوني خبري غونډې ته وویل د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او د خبرو له لارې پر مخ ولاړ شي. خطیبزاده زیاته کړه چې ایران له ټولو سیاسي اړخونو سره په دوامدار تماس کې دی او یو ټول شموله حکومت ته د واک د سولیز انتقال ملاتړ کوي. خغلی خطیب زاده هم در زیادهونه وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د پنځشنبه په ورځ تهران ته د سفر پر مهال د افغانستان په اړه له ایرانی چارواکو سره خبري وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولای 1500 ټنه روغتیايي تجهیزات افغانستان ته واستوي. دبليو ایچ او وایي په دې تجهیزاتو کې د جرایي وسایل، د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي بستې او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. مرستندوی ټولنې وایي دا مهمه ده چې شاوخوا 300 زره هغو افغانانو ته چې په تیرو دوه میاشتو کې لخپلو مینو بي ځای شوي د اړتیا وړ طبي وسایل او خواړه ورسیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل نه مخې نږدې 3.5 میلیون افغانان چې د هیواد د وګړو نیمایي برخه ده پر بشري مرستو متکی دي او اټکل کېږي چې دا شمیر به د وچکالۍ له کبله نور هم زیات شي. او وروستی خبر دا چې د سلووینیا صدر اعظم یانیس یانشاوای اروپای ټولنه بخپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یانشا چې هیواد دی اروپای ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي پرون پر ټوئیټر ولیکل اروپای ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لار نه پرانیزي. غزیاته کړ چې اروپای ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره مرسته کړي ومني.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که د دې خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړي دوا اونیزه خبرونه امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې هم درته په دویماني مای کې لرو. راځو د خبرونه د سر راپورته. که څه هم طالبانو له څو خواو پنچیر ته خپل وسلوال نږدې کړي خو وایي غواړي ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. طالب چارواکي وایي له هلته جګړه نه ده پیل شوې او دوی د تفاهم په هڅه کې دي. خدا دویم مقاومت ډلې چې مشري احمد مسعود کوي ویلي خبرو ته لیوال دي، مګر تر اوسه هم دوی د خبرو هیڅ پایله نه ګوري. په ورته وخت کې د دواړو لورو وسلوال جګړو ته د چمتووالي خبره هم کوي. دا چې په پنشیر کې روسي وضعیت څه دی په دې اړه پام وکړئ. له کابله د راستول شوی راپور.
طالبانو پرون د پنشیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواو د دې ولایت دروازو ته ځانونه رسولي، خو لایې د سیمه تر خپل ولکې لاندې نه دراوستي. التا د احمد مسعود په مشرۍ د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت خودلې. خود دې ستونزې د سولې حل هڅې هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره یې اړیکې نیولې، خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د دې ترڅنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته، خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
پنشیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور له طرفو څخه موږ ځواکونه رسیدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي او د مفاهمې او د سلامي زلارې څخه دا خبره خلاص شي.
طالبانو له پنشیر پرته په ټول افغانستان خپل واکمني پیل کړي، خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ سو ولسوالۍ لاس په لاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکزی پنشیر اعلان کړی د سولې حل لپاره لیوالتیا ښودلې، خو د جګړې چمتووالی هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتی نن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوې، خو لا یې پایله نه ده ورکړې.
ما با گفتگو و مذاکره باور داریم.
ما په خبرو او مذاکراتو باور لرو. د مذاکراتو لپاره زمو خبرې روانې دي. د دواړو خواو ترمنځ ځړې کې هم نیول سوي. تر اوسه دا خبرې پایله ته نه دي رسیدلې. هله لرو چې یو پایله ورکړي. که دا خبرې پایله ورنه کړي او طالبان د جګړې زور ویلو او تاوتریخوالي په هڅه کې وي، نو د افغانستان د ازادۍ او دفاع لپاره بشپړ چمتووالی شته.
افغانستان وجود داره.
حخوال افغانستان د وټلی جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړي، نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي طالبانو ته په اندراب کې لدرنی مرګ ژوبلاړول ورسته دوی خپل جنگیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده، خو طالبانو بیانن یو تازه خبر پاڼې کې ولیکل د بغلان بنور پل حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه کړي. ځواکونه د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګ لار هم پرانستې ده. د دویم مقاومت ډلې په ښکارا د یو داسې نظام غوښتنه کړې چې ټول لوري پکې ګډون ولري او دوی د منلو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي، خو طالبانو سره لدی چې د یو ټول ګډون حکومت د جوړېدو ژمنه کړي، خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کې دوه نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخ مشورې پیل شوي چې ټول افغانانو ته د منلو وي. دوی هر څه ژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشې سره مخ دی او بدو اغېزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یو بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډېری وایي ویره لري چې حدسنا د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کې ښودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر له یو سره ور ټول کړي.
و هم اوریدل چې په کابل کې د سیاسي بحثونو سره په پنچیر کې لا هم ستونزنه ده هواره شوې او د طالبانو او دغلته د ځایي مقاومت وسلوال یو بل ته په ماشه کې دي. سره لږ وړاندې مې د سیاسي چارو له کارپو شفیع اعظم نه د یو مرکې په پیل کې وپوښتل چې په کابل کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه تر ډیره پر کومو مسلو ورڅرخي. هغه وویل
زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي او طالبان د نوي کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي او همدا ډول نور افغان لورو سره هم په ضمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ تاسو تجربه کړل.
څه فکر کوئ بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات عرضه کوي، نو د هغو لپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغې د اعلان هڅه کوي. له هغې وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو داسې یوه زمینه برابره شي چې د ډېرو راتلونکي د روغ پړاو لپاره یو بنسټ کېښودل شي. ځینې قوانین دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف شي خو ځینې نورې ممکن اصلاح شي، ځینې نورې راوړل شي او ځینې په خپل حال پاتې شي. دغه سي په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږ بحث اړتیا لري تر څو نوي شرایط نوي ستونزې د هغې په درک کې هغې لپاره باید نوي حل لارې او قوانین وضع شي له مشرانو له علماو کرامو له مخورو سره له تخنیکي اشخاصو سره په دې باندې بحث وشي. نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یوه نسخه یې چې په همدې وخت کې هغه اعلان کړي چې هغه سل په سلو کې ټولو مسایلو ته جواب ګوري. طبیعي خبره ده چې دا وخت اخلي. اوس زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې دغه ادارې او دا سیستم روان شي او هر څوک خپل مسؤلیت واړوند مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیکي قدرونو دي همدا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سی او دغه سیستم روان سي چې د خلکو چکو مستونزې دي د حل سي.
نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلې دي، دواړه لوري یو بل تلاس په ماشه دي. دا څومره یو خند دی د حکومت په وړاندې ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه؟
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دی چې په پنچیر کې چې کوم څوک الته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څه وکړي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه همدا دي چې د پنچیر مشرانو صالح او احمد مسعود ته جدي غوښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوي په تاسو یو هم باور نسته. نه که سخت ورځ راځي څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته او تیاری هلیکوپټر هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي. یعنی تاسو هیڅ باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وي په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون وو او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډیرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونو چې دی ورته نوم ورکوو د هغې ټولو مشري دوی سره وه، امکانات هم دې سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقصیر ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی وو، د دوی د پنجشیر وو، امرالله صالح هم د دوی خپل وو.
د سیاسي چارو کتونکو شفیع اعظم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکا او ناتو متحدانو لخوا د لزګونو زرو کسانو استل کڅ هم له ګډوډۍ سره مخ دي، خو لا هم دوام لري. راپور نه وای چې نن سهار د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په دازو کې یو افغان ساتونکو وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه ویل چې خای د کابل څخه د امریکا او د هغوی د افغان همکارانو استل د اگست د میاشتې تر پای تر ضرب الاجل هم واوري، خو تازه طالبانو خبرداری ورکړی چې که امریکایي ځواکونه دغه عملیات له اگست میاشتې نه وروسته ته هم وغځوي له بدو عواقبو سره به مخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل حامد کرزي هوایی ډګر شاوخوا چیرې چې په زرګونو افغانان لا هم بهر ته د تګ په هیله ورنه راټول شوي دي، خو حالات لا هم بې نظمه دی. دلته ځینو راټول شویو کسانو چې بهر ته د تګ اراده لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یا د سیمه کې حاکم وضعیت شدیدا ګواښونکی دی.
دومره بد دی که درته ووایم، سړک په سر باندې خلک پراته دي. او بله دا چې دلته کې پی ایف والا راغلي، هغه خوست کې چې کومه پیته وه کمانډوز واکونه که نه کمپاینډ والا، هغوی نښتې هوایي ډزې کوي. حتی خبر شوم اوس د شپې هوایي ډزې کړي دي. دا د برق مزه تار دا لګېدلی دی او درې کسه نور کسه پکې وي، برق وسوځول او زه په ځای مړه کړل.
وړاندې هم په کابل حامد کرزي هوایي ډګر ته څېرمه د ګډوډیو له امله د وړو ماشومانو تر پښو لاندې کېدو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. خو تازه نن دوشنبه په کابل کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې که څوک د بهرنیو هیوادونو رسمي بلنلیک او اسناد ونه لري، هوایي ډګر ته د ننوتلو او الوتکې ته د داخلېدو اجازه به ورنه کړل شي. عبدالله چې د افغان حکومت د ځنګړو ځواکونو یو افسر و، دای هم وایي چې دوه شپې هوایي ډګر ته نږدې تیرې کړي د دې لپاره چې وضعیت ګډوډ و او د ته د میدان د ننوتلو اجازه نه ده سوې، بیرته کور ته راستون سوای دی.
په داخل کې وضعیت ډېر خراب دی، هلته هیڅ قسم سهولت موجود نشته، اوبه نشته، خوراکي مواد نه پیدا کېږي. یو تعداد خلک چې کارولو کې د بیروبار د وژ او د زغنم وتل شوي خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی. تقریبا ډېر زیات مړي داخل کې پراته دي. یوازې خلکو ته اجازه ورکول کېږي چې هغه پاسپورت ولري، ویزا ولري، دغه ملک ایمیل ورته راغلی، هر ملک سره چې کار کړی د هغه ملک نه پسې ایمیل راغلی،
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین په خپل ټویټر پاڼه له افغانستانه د دوی د افغان متحدینو د ایستلو په اړه لیکلي چې په تیرو اتو شپو کې له 15,000 زیات افغانان بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي دي. لوید آستین لیکلي چې یوازې پرون متحدو ایالاتو 1,800 کسان د کابل هوایي ډګر نه الوتنو ته پورته کړي چې په خبره یې 3,900 په پوځي او 3,900 نور یې په ملکي چارتر الوتکو کې انتقال کړي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې دیارلس بیلابیلو هیوادونو چمتووالی ښودلی چې د لنډمهال لپاره به د افغان کډوالو لپاره د اوسېدو زمینی او اسانتیاوې برابرې کړي. راپورونه وایي چې د هوایي ډګر د کنټرول او امنیت د طالبانو 313 بدری په نوم ډلې ته سپارل شوی دی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وسلوال په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا مهال د هوایي ډګر لارې تړل شوي، خو له هوایي ډګر خلک کولی شي چې بیرته راووځي. اوس 15,200 امریکایي سرتیري په هوایي ډګر کې دننه دي. او د طالبانو ډیری وسلوال بیا د ډګر شاوخوا سیمه کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغه روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې نه وستل شوي. امریکا، ایتالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپل افغان کارکونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې هم نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی په یو پروسیجر کار کوي چې کورنی او بهرنی پروازونه لسره پیل کړي. خدای نه دی لیکلي چې کله به دا بهیر پیلوي. یادې ادارې دا هم لیکلي چې څوک چې بهر ته د تک قانوني اسناد او مدارک ولري د اړوندو ادارو لخوا به ورسره اړیکه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه لرو او په یو راپور کې به دا هم واوري چې د افغانستان په اړه بریتانیا غوړي د جی وو یا وسترو هیوادونو غونډه راوبولي. خو اوس ورزو غزنی ته. په غزنی کې د عام روغتیار ریاست د دغه ولایت مرکزی سیمو د جګړه ځپلو او بې ځایه شوو کورنیو لپاره یو ګرځنده کلینیک پرانستی دی چې خلک ورته ډیر خوشاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی د روغتیار ریاست چارواکي وایي د مرکز اړوند ځینو سیمو لپاره روغتیایي ګرځنده کلینیک پرانستی دی. دوی وایي د دغه کلینیک د پرانستلو موخه د جګړه ځپلو او هغه خلکو درملنه ده چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل دغه کلینیک د پاملرنې موسسې په مرسته پرانستی دی.
لمودو مخکې موږ مختلف مؤسساتو سره په تماس کې وو. که چېرته موږ وکولای سو هغه سیمه چې د غازی د مرکز شاوخوا لکه منګرو تویدابات نوابات بکاول او دشت شارستانیا او چې د شاوخوا لپاره سی خدمات موږ ارزه کړل چې د خلکو کنيک تم سره تل شپخانه ته لري هم دی خلګي کاروباري خلګي سیاسي تل نه سره تل او د واکسینو په خکه چې بيخي کې چټه ده او په ځمن کې پېژایشي خلک هم د ځای کې ډېر موقعیت لري لوسوالین سره غلي دي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي دا ګرځنده کلینیک به تر یو کال پورې دوام وکړي او د بیلابیلو ناروغانو درملنه کوي.
په اصل کې دا سیار روغتیایي مرکز د هغه بې ځایه شوو کورنیو چې جګړې له کبله راغلي وي ښار ته او مریضان خصوصا زنانه رواني ستونزې لري، واکسینو ته اړتیا لري، نسایي ولادي ستونزې لري، ایدو خدمت پکوي. دا هر نوع مجهز درمل لري، موټر لري او په ځمن کې مسلکي پرسنل لکه ډاکټر، نرس، مشاور رواني، واکسیناتور، قابله دا پرسنل باندې مجهز ده.
په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت وسیدونکو د ډول کارونه ستای او وای د روغتیا، تعلیم او پنورو ټولنیزو او اړخیزو برخه کې د تورته کارونه تر سره شي.
زمانم احمد جان د غزنی ولایت وسیدونکو هم موږ د عام روغتیا د ریاست د غرزنده کلینیک جوړیدل ستایو. دا یو ډیر نیک کار ده. د غزنی ولایت وسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
غزنی هغه ولایت دی چې وسیدونکو د جګړو تر سختو پړاوونو تیر شوي دي. د افغانستان د نورو سیمو ترڅنګ د دغه ولایت مرکز هم د زمري میاشتې په یوویشتمه نیټه طالبانو ونیو.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
سمو خاکل ازادي راديو نه اوري. بريتانيا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشريز د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالت په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن ګډون وکړي. بلخوا د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې تیرې یوې اونۍ راهیسې چې طالبانو کابل ته مخه کړې ده، په افغانستان او په کابل کې د قدرت خلا لیدل کیږي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو سرمشري زرا بلل ده. کغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شویلی مهمه ده چې په دې انلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاسترولو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی ویان دی جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمری په څلورويشتمه د طالبانو لول کې ورسته د افغانستان د وضعیت او پتیره د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتیراتلو لکبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپل سرتیرو او هغه افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو د ماموریت د اگست د یو ډیر شمه له مهلت سره سم تر سره کړی. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یو وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی وډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړې. خغلی جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خبره شوی راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوې حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازي وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي. ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم شردل خان شردلی د نمرهار ولایت خبر کوم. موږ غواړو چې د امارا ورونه د افغانستان ولسلا په خط طریقه خدمت وکي او د اسلامي نظام د ټولو خوښ ده، مونږه د نه خوشاله یو.
السلام علیکم زریا سره پیغام له جلال آباد نه کاس کپریدم. خپلواکي ورځ مندل کېدل د بیسو د پول کې او څار لشکران علي کو وشته دې پښتنه موږ چانه وکړو.
هر یو ورځ څنګه جوړې خیرات زی زتلا هیمن د ورځ خبرې کوم. خو دا عظما د مالین شهیدان مالین دا هغه ورته چالان څه پنځه څه پیښې کړو تردا وځي بنڅې چې باندې دې چې وګه لکه
اني کوم د بادغه سمه د افغانستان موضوع دغه په ملایمو خبرو هلي چې دغه زیاتی کونجو کونجو کاری دی نه دغه دروغ او نور ټومټون او دا شي خبرو لاس واخی. افغانان چې په ارزه کې سره راټول شي کته خارج کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې دغه ارچا سیاست لا تر قیامت راځه د بلچا موجود د بلچا په خبرو نه غولو وسو.
امریکایان ضرورت لري چې دغه دونه خلک دی خپل کارکونان او بعد یو بس نور د افغانان څه دي څه کار دی دینه باندې چې رښتیا هم د ګډوډي شروع کړی ده. موږ خو په دې لغمان کې یو لغمان کې حالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې د دورګي په دونه ما خام په څنګه په زور زمان کې په زور موږ د نن زرا افغاني واسطه په ټول او ولایت ته لاړو ارګه مخر چاهي تا پښتنه نه کړی چې خپل ځنګل شي نو اوس چې امن او امان قرار دی الله تعالی دغه دشمنانو ته هدایت ورکړي ولایت کې څه خپل حالات کې مولوی زاده د لغمان ولایت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو له تیر څو ورځو راهیسې زموږ د پیغام سپتون کې ماشين شمیرو هم بدلون کړی دی. راځي چې دا شمیرې واورو.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
په دې هله چې اړیکونه سي او خپل پیغام را ته ثبت کړي. لدې سره د دغه خبرونې دوی منیمایي ته ورسېدو. 4:30 بجې دي. لاند خبرونه له احمد تکل ناورو.
طالبان وایي چې د اګوست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځي ځواکونو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. د طالبانو یو ویان ویلی که امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید غواړي، نو د طالبانو ځواب منفی دی، ځکه دا د دوی لپاره سره کرخه ده. طالبان وایي د بغلان ولایت بنو پل حصار او د ساله ولسوالۍ له خپلو مخالفینو تصفیه کړي دي. په همدې حال کې سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دې ساله او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. بلخوا د طالبانو ویان ویلي چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر دروازو ته رسیدلي. ولسمشر جو بایدن وایي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې له 1,000 زیات کسان له افغانستانه بهر ته لیږدول شوي دي. ښاغلی بایدن تیره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه په یو وینا کې ویل چې دا کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارتر الوتکو کې ایستل شوي. د جرمني پوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې نن د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د جرمني پوځ وایي وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف دي. ایران د افغانستان د کارکیچ پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. وایي په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید د خبرو له لارې پر مخ ولاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولی 1500 ټنه روغتیایي تجهیزات چې د ماشومانو د خوارزا ځواکۍ د مخنیوي بستې او نور د اړتیا وړ توکي پکې شامل دي افغانستان ته واستوي. او د سلووینیا صدر اعظم وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنه کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ او یا یې واورئ، زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. د ویبپاڼې آدرس مو دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. په فیسبوک کې زموږ پاڼه چې میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د دې پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره مو پر یوټیوب کې هم مندل شي. حالته د ورځې تازه ویډیوګانې او کلی نور پروګرامونه کولای شي چې پیدا کړئ. زموږ د یوټیوب پاڼه هم در سره سبسکرایب کړئ. او پر دې سربیره مو په ټویټر کې هم مندل شي. اوس هم له دې سره ورو ورو ورسېدلو د دغه خبرونې د خبری مسایلو پای ته. راتلونکي کې درته 2 اونیز پروګرامونه د نشر لپاره چمتو دي. لومړی پروګرام امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې هم ژوند په شیبو کې مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو یوې بلې خبرونې ته مو راغولو. نن دغه ماشومان په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومان په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، د هوښیاري، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علائم دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، په پوره حوصله‌مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. کچېرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورټل شي، بې جرأت کیږي او په راتلونکي کې اتا خپل خبر هم په عام مجلس کې نشکولې. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسي له استاد شرف الدین عظیمی څخه اورو. زیات پښتنې کوي د ارواپوهنې لنظره ولې ماشوم غواړي چې تل پښتنې ولري؟
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي په کوچنیوالي کې په لومړیو څو میاشتو څو کلونو کې خپله دی په خپله د لاس په وسیله د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چار چاپیر یا چاپیریال درکی یعنی په دې وسیله غواړي یو شی زده کړي. کله چې ستاسو ماشوم راځي ګیلاس خولې ته وړي یا پخته خولې ته وړي یا مڼه خولې ته وړي په دې ډول دی غواړي چې دا زده کړي چې پخته څه ډول شی ده، مڼه څه ډول شی ده، ګیلاس څه ډول شی ده. بیا په دویم ځل یو اونۍ وروسته دوه ورځې وروسته بیا دی پخته او ګیلاس خولې ته نه وړي ځکه چې ده تیر وخت دا زده کړي دی ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم د خوړلو لپاره څه دي مزه په څه کې ده په ګیلاس کې ده پخته کې ده که مڼه کې نو بیا مڼه څکي او مڼه خوري. زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي کله چې لږ لږ را لویږي او ژبه وده کوي نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه په بله شیوه حلوي او مرسته کوي ځان سره. مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي، له مور نه پوښتنه کوي، له پلار نه پوښتنه کوي، له خور ورور نه پوښتنه کوي او په دې وسیله یو شکل په یو شکل د اشکالو راځي او پوښتنه کوي.
بله، ځینې ماشومان پوښتنې ډېرې زیاتې کوي د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو خلق تنګ کړي، له داسې ماشومانو سره څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید خپل خلق تنګ نه کړي او که واقعا غواړي چې خلق هم تنګ نه شي باید په ډېرې نرمۍ برخورد وکړي، چلند وکړي. هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي سوال لري دوه مورده ښیي. لومړی دا ښیي چې دی ډېر هوښیار ده، ډېر ذهین ده، ډېر غواړي پوه سي، ډېر غواړي زده کړي. دویم دا غواړي ووایي چې ګڼې مور و پلار یې سم ځواب نه ورکوي. که مور و پلار یو ځل ځواب ورکړي ماشوم به درې ځله پوښتنې نه کوي. که مور و پلار یې په نرمۍ ځواب ورکړي ماشوم به په ستوغۍ په تیروالي په جنګ په جګړو خپلې پوښتنې نه مطرح کوي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې پوه سي چې بچي یې چې پوښتنې ډېرې کوي د هوښیارۍ نښه ده. بچي چې ډېرې پوښتنې کوي دا کومه د بې عقلۍ او د نادانۍ او د ناپوهۍ نښه نه ده. دوی سره باید په ډېر نرمۍ چلند وکړي او سالم چلند، ښه چلند، مناسب چلند همدغه ده چې موږ دوی سره په نرمۍ برخورد.
بلې، په ځینو کورنیو کې بېلګل کېږي چې کله ماشوم پوښتنې کوي نو هغه ته د کورنۍ غړي په قهر شي، دا د ماشوم پر روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دغه ماشومان چې میندې او پلارونه په قهر کېږي، په غوسه کېږي، دغه ماشومان کله کله داسې هم کېږي چې بیا دوی په ټول عمر کې پوښتنه نه کوي. دوی د ټول عمر لپاره په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. دوی ډیر بې زړه، بې جراته، کمزوري او پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي راځي. حتی دوی سلف استیم یا عزت نفس ته صدمه رسیږي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې برخه کې لږ احتیاط وکړي، لږ راحت اوسي او لږ سم برخورد وکړي، مناسب چلند وکړي تر څو خپل بچي په دغه ډول چلند زیانمن نه کړي، ستونزې ورته پیدا نه کړي او وینر بړي.
ځینې به داسې پوښتنې چې که چېرې ماشوم ته دقیق ځواب ورکول سي هغه هم د هغو په روحیه بد تاثیر کوي. مثلا د مړیو په هکله پوښتنې کوي چې دا مړ څه دی، خاښ که دا به څه رقم سي، دغسې موارد څه رقم ماشوم ته تشریح شي چې په وړکیني باندې ونه ځپل سي؟
د مړي په اړوند پوښتنې، د خدای په اړوند پوښتنې، د جنسي مسایلو په اړوند پوښتنې خپل خاص آداب او رسوم لري، خپل خاص طریقه لري. ګورنه ام کوی سی په دې برخه کې سرچ وکړي، تحقیق وکړي، له نورو اروپانو پوښتنه وکړي تر څو کتابونه ولولي، تر څو په دې پوه سي چې د مړو په اړوند، د خدای په اړوند، د جنسي مسایلو په اړوند، د دې مسایلو په اړوند څنګه خپل ماشومان ته ځواب ورکړي. هر ماشوم د جنسي روزنې په خاطر، د مړي په اړوند، د خدای په اړوند، د قیامت په اړوند، د دوزخ په اړوند، د جنت په اړوند، د ملایکو په اړوند په خپل خاص سن کې باید ځینې معلومات ورته ورانتقال سي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید موږ په دې پوسټ په کومه مرحله کې کومه پوښتنه څه ډول جواب کړو.
بله، همدغه د مړي مسله که واضح کړي، مثلا څه رقم دوی ته ورته وایو چې هم پوسی چې دغه د ژوند یو انجام همداسې ده.
موږ زه فکر کوم په دې برخه کې که اعتقادي برخورد وسي ښه وي ماشومانو سره، یعنی که موږ خپلو بچو ته ووایو چې موږ څلور مرحلې لرو د ژوند. البته ماشوم فرق کوي چې څو کلن ماشوم ده. څلور مرحلې لرو د ژوند، یو دا مرحله ده چې موږ مخکې له دې چې دنیا ته راسو دا مرحله ده د مور په نس کې یا د مور په پوست. دویم مرحله هم له ولادت یا پیدایښت نه وروسته ده. درېیم مرحله هم مرګ ده. څلورم مرحله هم دایمي ژوند ده. په دې برخه کې که موږ کوشش وکړو او وکولای سو چې بچو ته خپل ابتدایي معلومات ورکړو. د قشرۍ لور مې داسې وخت راغلی ده چې دې پوښتنه کړې ده، ما په یو پروژه کار کړی یا مثلا په یو ژوندۍ خپرونه کې وم یا مثلا په یو تلویزیون کې مصاحبه لرله، ما هلته ورته لیدي چې څو دقیقه ماته وخت راکړه زه به تا پوښتنې ته ځواب درکړم. بیا چې کله پوښتنه رانه سوې ده په ډېرې نرمۍ نور کارونه مې پرېښي دي، نور موارد مې پرېښي. مثلا حتی داسې مې پېښه سوې ده چې په موټر کې مانه پوښتنه سوې ده، ما موټر درولی ده، خپلې وړکۍ لور ته مې هغه ځواب ورکړی. مثلا ما نه وخت کې د په دې اړه پوښتنه وسوه چې ما په مکتب کې څو نمرې درلودې، زه څوم نمره وم، لور مې له مانه پوښتنه وکړه. او ما په ډېره نرمه لهجه په نرمه غاړه خپلې لورکۍ ته دا پوښتنې ټولې ور ځواب کړې چې زه څوم نمره وم، په اول صنف کې څوم نمره وم تر دولسم صنف پورې. او دا ډېره راحته کړله. او په دې ډول کله چې موږ ماشومانو سره دا ډول برخورد کوو، دوی په خپل نفس اعتماد پیدا کوي، ځان ته ارزښت ورکوي، ځان مهم ورته ښکارېږي، او موږ سره اړیکه جوړېږي. او دا اړیکه د پلار او د لور د زوی د اولاد دا ډېره مهمه ده. موږ باید په دې ذریعه په دې وسیله په دې شیوه وکولی شو چې خپلو بچو سره اړیکه هم جوړه کړو. هغه ماشومان چې نن د پوهنتون په سطح دي، محصلین دي، خپل نظر نشي ورکولی، د تختې سر ته نشي راتللی، یا حتی هغه وکیلان چې نن سبا موږ پارلمان کې وینو نظر نشي ورکولی، خبره نشي کولی، جرات نه لري، یا خبرې نه زده. د دې ټولو علت دا ده چې دوی په خپلو کورنیو کې خبرو ته، پوښتنو ته، د نظر ورکولو ته نه دي پرېښل شوي. او که احیانا دوی خپله کوشش کړي چې نظر ورکړي، پوښتنه وکړي او خبره وکړي، ډېر بد ځپل شوي دي، سرکوبه شوي دي. او نن متاسفانه ډېر غټ غټ انسانان دي، اما دا خبره په لاشعور کې پاتې شوې ده او دوی ډېر بې جرات او بې زړه دي.
استاد ډیره زیاته مننه تاسو باندې وسه.
سلام
قدر من اوریدونکو، د روانشناسی استاد شرف الدین عظیمی و چې د ماشومانو د ډیرو پوښتنو پاکلی ویل، د ماشوم ډیرې پوښتنې د ذکاوت نښه ده. نو کوچنیان پوښتنو ته پرېږدئ او ورته ځواب یې کړئ. ماشوم ته دا مه وایئ چې پوښتنې مه کوه، وخت نه لرم. د بچو پوښتنې د ژوند د نورو چارو غوندې مهمې وګڼئ. دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تر بیا ښې چارې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي. سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو بازارونو پاکله په هیګي
ما بغنم درلود تب ور بش درلود سره بدلې بم کلی ضرورت مو ما با میوه درلود تا با جنس درلود دبم سر بدل کرم.
بازار پا ورزنی جوان که چه ارزخت لری؟
بازار چنوی خلکو چی شي کوله؟ خو جامه کی ملاویږي، پیزار کی ملاویږي، خو خوراکونه کی ملاویږي، دنیا سلوتونه کی ملاویږي. چې بازار نه کی ویله گدل تا بازار نسته. بازار خو له خوان کوي خو پیسې
او له پایله بیا تر وسه څه بدلون پکې راغلی دی.
آنلاین بازارونه ډیر دي. دغه دی اغوستلو توکي نه خسته، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي. بازار ته متاګونه شو انټرنیټ کې مقتل مینه پینځو د خو کلاس څخه کې محتاج نه خبر رسیدل.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو. بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اوربو. له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو د ولسوا او اتلسو 50 ترمنځ په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو. تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده. د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار اسانه شو. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کېږي.
بازارونه پیدا کېدل، کلی پیدا کېدل، ښارونه پیدا کېدل دا تقریبا داسې هغه نه دي، دقیق نه دي. ما به غنم درلود، دلته به وربشې درلودې سره بدلې بم کړي ضرورت بم. ما به میوه درلوده، تا به جنس درلود، دا بم سره بدل کړل. جنس په جنس تبادله وه. ورو ورو چې تشکل زیات شو، ضرورتونه زیات شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شی د بل شی سره بیخي انډوالو مساوي نه دي. د مغو د پاره و چې د پیسو مسله رامنځته شوه. په اولو وختونو کې ځینې شیان د ارزښت پیسو منل شول. مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و، دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په واک کې نه و. بیا به دوی د څرمنونه لوټونه جوړول، او هغه به چلیدل ارزښت پې درلود. بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه، او بازارونه جوړ شول، د پیسو په بدل کې هر شی واخیستل. او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري، چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار و، ډېر ښکلی بازار و. په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه، د مسګرانو بېله وه، د پوستین دوزانو بېله وه. نو دا ټولې کوڅې وې، په دې کې به دا شان خرڅېدل. په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی، په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي، د لباسونه پکې خرڅېږي. په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و. نو دا بازارونه موجود و. د دې نه علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي. مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي، په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي، په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي. خلک خپل څاروي، خپل چیزونه راوړي، په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې، او خلکو هغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي، دوی راځي خپلې سوداوې اخلي. نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي، چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي.
د بازار دینوم او ډولونو په اړه لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي کله چې د بازار کلمه ورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي. بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې ښه څه مو پکار دي او چیرې راونیسو.
خپل ته د بازار کلمه چې ده، دا په ټولو اروپایي ژبو کې تقریبا ستا، د مثال په ډول خپله په پښتو کې ستا، دری کې ستا، فرانسوي کې ستا، انګلیسي کې ستا، الماني کې ستا، او نورو اروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده. او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی، چیرې چې راکړه ورکړه کېږي. په سنسکریټ کې د دې لپاره د صبحا په نامه باندې دا بازار یادی. په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ لرو، ښار لرو. په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل، چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او مریان به هم خرڅېدل. دا عام بازارونه وه. خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي، یو عام بازار دی، یو خاص بازار دی. عام بازار هغه چې په هغه کې هر ډول توکي خرڅېږي، او خاص بازارونه به هغه و چې په هغه کې یو توکي یا یو شی خرڅېږي. د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅېږي، یا یوازې څاروي پدې خرڅېږي، او یا یوازې د خوړو توکي خرڅېږي. یو د خاص بازارونه دي. په پخوانی کندهار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه و.
ځینې مېرمنې هم بیا د تیرې زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وي. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل ل رواني پلوه انسان ته یو ډول خوشي ورکوي. خدایار څه هغه وخت خوي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه می هغه ټیم کې خوخیږي سم سره پیسې یو ضرورت می او بازار لازم خو خود شوی نه راوړم کور دی پاره جامه پیزار نیکور شهرلم اسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خو نه راک بازار چې نو خلکو چی شي کوله خو جامه کې ملاویږي پیزار کې ملاویږي خو خوراکونه کې ملاویږي دنیا سلوتونه کې ملاویږي قوتن خو بازارو باندې خو کاریږي چې بازار یو علاقه کې بازار نه یغه کلی غن کغت کلی بی چې بازار نه کې ویله ګټ ته بازار نستا بازار کله خان کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ خوند نه کوي.
سر محقق عبدالهادي صفای وای چې پخوا به په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل وو. توکو به چې کوم کیفیت درلوده هماغه به اخیستونکو ته ویل کېده، خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کم اصلو توکو اوړي چې دا د دوکانداری د اخلاقو خلاف کار دی.
حدیث شریف کې راځي و یو صحابي ته یو نفر راغی وای ما یو خو کار دی ول چې زه غزه نه لغه و خو اخله دی د څه چاغو چلا و دی ټول شرایط درلوده نو بیا غیر سړی نه پښتنه ګور دی چې د پراخ دی ول دا د دې پراخ نه سفر کې لری سفرونو تر سره وس ول نه دا ول غوا خلری خو دغه خصلت پکې نشته بیرته وګرځه ول هغه واخله نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب خپل متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسو ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی وایي ډیر خوب دی کوټه چې ځئ دغه نه یو بل شي وس نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کله هم دی کم وتلی دی داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی مثلا بعضې اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسیږي.
د وخت په تیریدلو سره بازارونه ډیر شول. د نارینهو تر څنګ میرمنو هم دوکانداری ته مخه کړه. د غور اوسیدونکو رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي. هغه د ځینو مشهور بازارونو یادونه هم کوي.
د دې بازار ته د خزي بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شي چې خزو په کار وو لکه جامع و نه خبي ورکه ولو که به د پخو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې پخو نمبر یې ولي کی بس یو تار به دغه په پخو ونیو. نن په افغانستان کې په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي په ولایت کې هم همچنین ښځې دوکانداران دي په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي.
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا د بازار په سیستم کې اسانتیا په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کورونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي. آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي. خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی. د لوګر اوسیدونکو تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډیر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅونکو په پاڼه یو څه لیدلی او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي.
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډیر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په آنلاین توګه خپل امغسته شای چې ضرورتي وي توکي وي غوړه واخلي. دوه مسله ده هغه ته پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په آنلاین توګه ورته شی واردوي هغه کتل کیږي د هغه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنه ته وړاندې کیږي یعنی پر کیفیت کار کیږي هغه ته یعنی تقلب او جال کاری نه کیږي. مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر ضعیف دی نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري. ګټې به دا وي چې کورونای حالتونو کې داسې اضطراري حالتونو کې چې دلته جنګونه زیات وي یو کولای شي چې په آنلاین توګه شیر واخلي. مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چرواریدي هغه پروسس شغه نشته دی. دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅيږي دغه دی اغوستلو توکي نه قصدي مثلا کوټونه دي بوټونه دي.
د
درن دوستانو په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي، سولوي او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تناکو او د تندی په خلو پیدا شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
پسینہ باندھے خامار غوړما توای چې یو تو بزولند پدار غوړما او زوایم چې زه یو خبره پجار غوړما توای چې خاط دی وی دل شاد دی وی پډنګ دی وی زوایم دشمن پختنو چی وی بدرنگ دی وی توای دا ټول پختون هم داسې خونړنګ دی وی زوایم اتن اتن مستی دی وی خوش رنگ دی وی الکوای